احمد شیبریم راز دیرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل اکسپان لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو ژغ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبريالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لېږدوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو شایي سمدستي نتیجه ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. پدې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیس جکسن د څلور اتیا کلنې په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپل کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بې وسلو او محرومو خلکو خدمتګار و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی د سورز وړاندې ډېری شدید تبيونی د سلرزېدلې تبيونی کله چې ډاکټر تبيوډو نو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولې شي؟
دندو په حساب باندې منځ لار شي، دندو په حساب باندې مرکز مافیا د ډېرو میکروبو دی، اواز د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرته هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
نه پکې او چټلیز موږ او ساسې اغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیل بیلو ناروغیو لامل کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړه. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اختنا روغانو شمیر زیات شوه او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیر په خوځو ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نو موږ ټینګار کړی چې د دې ناروغي د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لاله ممکن دي. پم دیال کې د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د وړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغي کړيږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکو سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وړي پر رسیدو سره ملاریا میاشو ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډیر بے وزله دي. زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300 300 لا 300 غانی پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالرزاق ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی د سورز وړاندې ډیر شدید تبي ونی د سلرزیدلې تبي ونی. کله چې ډاکټر تبي وډو نو مینه ته جوړته وکړل چې د خو ملاریا دی. دوی مرتواخ سل وسل الحمدلله خې د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي. سړی اړکیږي سړی مجبور کیږي چې دا دی به شخصي روغتون ته مراجعه یو کی کار روزگار خلته نشته دي. هر څه پټه باندې ولاړ دي. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ بی مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه دی سور په بدل کې دوی راوخلی سورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنی د سیمي ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافي موقعیت کډوالي بارانونه ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرلیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منستر شي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیايي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان وایي اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نښې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو دریمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه به خنه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره متلادي خصوصا په هغه منطقه کې چې ګرمي منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قندهار خوا هلته ډېر زیات دي. د دې خطر چې اصلا ملاریا خو ټول راتلواله تا روپانه افغانستان کې ملاریا ډېره ده. ای پیټر تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشي د ملاریا د میاشو زیاتواله ده چې د ډاکټر وبو لاړی وسی هغه ته میاشي پیدا کیږي او هغه میاشي د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل ته انتقالولی شي. د دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدارنګه چې د ډاکټر وبو په حساب باندې باید د ډاکټر د منځ او باسي په حساب ملاریا له شمنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله، ما مثلا مندو چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د هغه کارنه وړو کارنه کار دی غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحیح خدمتونه غي باید اجرا کړي.
خوارو خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل، آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یو لار ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترين لار هم ده، ما چې شروع پیل د مینه پیل کې چې دندونه په حساب اندمنده لار شي، اول خو هم د محیط لپاره ډیر خره چې پاک ځای وسی دندونه نو وسی کنه، دندوس دا دندو په حساب باندې مرکز مرچ د ډیرو میکروبو ده، اول د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچ هم ده، دا خطر هر کلی کې کدا انشاتیف پیدا کی چې دې د دندونه د منځ وړای وبشي، اول واړو واړو خپل خلک د هر کلی خلک د منځ وړای شي چې خاور په کې واچي، احساس لن پین دی لار ورته پیدا کی او بده پاره چې د اقل یو خد لار پیدا کی چې زای په زای دوسی او غټ دندونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغه ورته هم د اپاشي کې هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصابیح ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده، لوګی خو به چیرته کوم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد دخوانه د ډبلیوچ دخوانه هم ورکول کېږي، دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي دخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطر نه لري، هغه د امکان لري یو ځای وسوځ، امکان لري خو ماشومان هلته معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هماغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چاغه لازم وي، هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم پیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره، مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشی لمنځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سی وړې هڅې هم؟
وړې هم بولې چې چون مخکې هم ارزو که چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي، هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاشه ډېر زیات تکاثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال کرایچه ټیټیږي، خاطر چې هر څوک چې هر څه امکانات لري د میاشي د منځ وړلو لپاره باید د هر ممکن طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنهوشته په افغانستان کې د مبارک روشي لومړی ورځ یوشمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژه لومړی ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژه په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپل ورځ د روژه ماتې لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنه یې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودای چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډیر خلک له جګړې، لوګي، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتېشتم په خپل ایکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوت کوي. نو موري ټینګار کړي چې دا پروګرام په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړي او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسي ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسي ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکران ولسمشر په جنیوا شهر کې د اوکران او روسي ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې لپاره سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکران وغواړي نه له روسي چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولس په رات کړی. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلي ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکه چی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگتن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنی راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رہی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا چې روسان پر رښتیا څه غواړي. د خبرې په داسې حال کې روان دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکرایني چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکرين د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکو د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واقع دوه لپاره هر شهر تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل د خوست له شهره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونې ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وای کچيري خاريان د خار د پاک ساتلو او سرسبزي پاړه خپل رسالت تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بلا بلو برخو کې باید خود سره نه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه ښاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف پکېږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافات بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافتدانۍ نشوې دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ وختنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافتدانۍ کې وغورځوي.
زه خپل د مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چیرته کوم ځای خزله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافتدانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکو محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې خرولي مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي تګراته کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولي سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کر یو قومونو رانی ودی بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو په خوانی دوه دی چې اوس هم په یو ستو پیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېری موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکي بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي کارتیا نوانو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګرخونی هم کرمانو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کې مکلی هم د موټر کې تا وکړي ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبورې منو.
دایسي ته ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خري بسونو شمیر کم ده او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خري بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ور سره یو ځای اوسې کې او هم پلاری موټر لري خدام تازه ځانته موټر اخیستای دی ځکه په خبرې شوق یې ور سره دی.
ما خوتی موټر اخیسته ده دم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه را ولی مچکرې مکرې پکې وه کله ننګرار کله یو ځکه بلځه بس خو ساتم تیر ده الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وای کوم کسان چې شوق موټر اخلي ډېری ځوانندي خو لوی برخه خلک دارتیا او خپل مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. لدې ډلې په کابل کې د موټر پلورنسي مسول وای احمد ازادي رادیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې په شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانندي ورور.
نو موږ ولې زیاته ویچ ډیره هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره ای له نور هیوادونو د محل رخصتیو باندې راځي او بیا د موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی زید چلسی زیدلویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکو پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډیره خلک د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موږ ولې زیاته وی
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سې د چاغو شوق کوي چې مثلا سربیدار وي بس یو ورور وي چې زم وای خپل تبي موټر ولرم بل وي زدا موټر فخوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تابند شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کی ټکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی هلکو دی لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري اوس مونږه ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبه ودرم.
دا د ونې د چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر د لودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې روغتیا مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډیر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله مړه شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډیرې ګڼه ګوڼې او له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسی مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکولو ډاډه وکړه. د دوی د چ په افغانستان کې موټرو مخ کې چې په راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې ته حیواناتو په وسیله وهلې روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري او کچرته د ازادي راډیو وی پانه ته ورشي د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
دولسنو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه